سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صادق رشتینی می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. رشتینی صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه اوریدونکو ته سلام. لکه تاسو چې ویل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی تر 9 بجو پورې د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته شرغلاس. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادي رادیو مجلې په نننۍ غاڼه کې مو لیکوال او چیرونکی حبیب الله رفیع سره د نوي کتاب اړه خبرې کړي.
هغه چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلې مې دي.
له ازادي راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د څلور اړخیزې غونډې مسؤول چارواکي وایي چې د سولې د خبرو د حل نقشې په جوړولو کې پرمختګ سوی. دا مسله وروسته راځي، خو مخکې له مخکې خبرونه اورئ چې قسیم سلامال چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. ټاکل سوی ده د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې لړۍ دریمه غونډه د سلواغې د میاشت په 12 نیټه په اسلام آباد کې ترسره سي. په روزګان کې د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل سوي، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د هم پوره خبرونه د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوونکي چارواکي وایي چې په خبرو اترو کې پرمختګونه کړي دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په یو ګډې اعلامیه کې ویلي چې د سولې د نقشې په اړه د خبرو په دوام دور کې یو شمېر پرمختګونه کړي، خو د دې پرمختګونو په اړه یې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د کابل په پرونی غونډه کې پریکړه وسوه چې د دې خبرو دریم دور به د همدې څلورو هیوادونو د استازو په ګډون د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په خپلې ګډې اعلامیه کې همدارنګه له وسلوالو طالبانو غوښتي چې سولې ته د رسېدو لپاره دې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او حکومت سره دې خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په روزګان کې چارواکي وایي د غلطۍ د نهو پولیسو د قاتلانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې څلورو پولیسو د یکشنبې په ماښام خپل 9 تنه پولیس ملګري وژلي او وروسته تښتېدلي دي. د نایاب په وینا څېړنې روانې دي څو د دې پېښې مسؤلین معلوم او ونیول سي. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې څو ځل پر افغان امنیتي ځواکونو د دا ډول بریدونو د تنظیمولو پړه منلې ده. د سرپل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ځینو سیمو کې 15 ورځنی پوځي عملیات پای ته رسولی دي. د سرپل امنی قمندان عبدالقیوم باقیزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په شاوخوا ناامنو سیمو کې د لمر شپاړس په نوم ترسره سوی دي. ښاغلی باقیزوی د دې عملیاتو نتیجه د ډاډ وړ بلله او ویل چې په عملیاتو کې ښکېل امنیتي ځواکونه بیرته خپلو اصلي ځایونو ته ستانه سوي دي. د سرپل امنی قمندان همدارنګ ویل چې د دې لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره ولس نوی امنیتی پوسټه هم رامنځته کړي. وای نه هلکه د حکومت مخالفو وسلوالو بیا ادعا کړي چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته تلفات اړولې، خو چارواکي ادعا رد کړي ده. د پاکستان صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی او هلته یې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو په خرابېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله وایي نواز شریف د سعودي له پاچا سلمان سره په لیدنه کې له نوموړي سره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچنو اړیکو خپل اندېښنه شریکه کړه. د نوموړي په وینا نواز شریف د دواړو هیوادونو د ترمنځ په سوله ییزه توګه د اختلافاتو د هواري غوښتنه وکړه. تمه ده چې د پاکستان صدر اعظم به نن تهران ته ولاړ سي او هلته به له ایراني چارواکو سره هم د دې اختلافاتو د راکمولو پر لارو چارو بحث وکړي. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه ملا له ادامه او په ایران کې د سعودي پر سیاسي نمایندګیو له بریدونو وروسته د تهران او ریاض ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پرې سوي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروي په پام کې لري چې نږدې وخت کې ایران ته سفر وکړي. فدریکا موګرینی د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا له غونډې وروسته وویل هغه بهر ته په پام سره چې پر ایران د بندیزونو د لغوه کېدو وروسته رامنځته سوی ایران ته سفر کوي، خو د نوموړي په وینا تر اوسه د دې سفر نیټه څرګنده نه ده.
We do not have a date fixed yet.
دا وی ته د سفر نیټه نه د ټاکل سوی، خو موږ پر دې مسلې د اروپا په کمیسیون او هغه ځنګړي کمیسیون کې چې هر میاشتې مشري کوم بحثونه کړي، څو د ایران او اروپای ټولنې ترمنځ وي برخي راکړي ورکړي ته چمتو اوسو. دا غڅ دي چې موږ په باور کولای سي د ګډو ګټو شبکې رامنځته کړي. تر دې مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي توافق وروسته په تیر اوړي کې تهران ته سفر کړی و. اروپای ټولنې د همدې تړون د یوې برخې په توګه د شنبه په ورځ ناوخته پر ایران لګول سوي مالي او اقتصادي بندیزونه لرې کړل. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رزاین ورور وایي چې ایرانی چرواکو هڅه وکړه د دورندار له ایرانه وتلو ته پرې نشدي. جیسن او څلور نور ایرانی لاسل امریکایان د دې اونۍ په سر کې د بندیانو د تبادلې د یو معاملې په ترڅ کې د ایران له زندانونو څخه خوشې شول. ایرانی چرواکو د شنبه پر ورځ د دې کسانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د جیسن رزاین ورور علي سی ان ان تلویزیون ته وویل ایرانیان د تیر په شان بیا هم دوی په انحصار کې وساتل او د دورینداري یګی رزاین د څه وخت لپاره له هیواد وتلو ته پرې نه شودله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اکشن بی پروز وویل د خلوتکی په پرواز کې چې د رزاین میرمن او مور پکښې و د یو ناوړه تفاهم له کبله ځنډ راغی. په خپل جیسن رزاین او دوه تنه نور امریکایي اتبا وړ مورز جرمنی ته ورسېدل او اوس هلته تر علاج لاندې دي. د مراکش چرواکی وایي یو بلجیمی تبعی چې د نومبر په میاشت کې د پاریس له بریدونو سره مستقیم تړاو درلود نیولی دی. د مراکش د کورونی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا سړی د یکشنبه په ورځ د کاسابلانکا په ښار کې ونیول سو. د دې وزارت په وینا نیول سوی سړی چې اوس بلجیمی پاسپورت لري مراکش یو اصل دی او د پاریس له بریدونو سره مستقیمه اړیکه درلوده. د مراکش د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه وایي نیول سوی کس سوریه ته هم سفر کړی او هلته د داعش له ډلې سره یو ځای سوی دی. د نومبر د میاشتې په 14مه نیټه په پاریس کې په یو لړ تنظیم سو بریدونو کې یولس اوبخښۍ یو سلو دېرش کسان ووژل سول او تر 350 زیات ټپیان سوه. او د تیر یو کال راهیسې روسي روبل پروند نورو اثرو په وړاندې تر ټولو کښته بیې ته ورسېدل. راپورونه وایي چې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت د 1.5 نور هم کښته سو او دوشنبه په ورځ په مسکو کې یو ډالر د 9.2 روبل په بدل کې وپلورل سوه. دا د 2014 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې راهیسې د بهرنۍ اثرو په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ګڼل کیږي. همدارنګه پرون روسیه کې یوه یورو په 6.5 روبل بدلېده چې د دې اروپایي پولي واحد لرمست کې دوه رئیسې په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه ده. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو دریم دور 13 ورځې وروسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې اړه پرون د دې څلورو هیوادونو استازو د کابل په غونډه کې پریکړه وکړه او د هغې اعلامیې پر بنسټ چې د کابل د ناستې په پای کې خپره سوې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نقشې په جوړولو پرمختګ سوی. اجمل آند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دریم پړاو څلور اړخیزو خبرو لپاره د سلوغې د میاشتې 18 نیټه ټاکل شوې ده. په دې حساب 13 ورځې وروسته اسلام آباد د دې خبرو اترو کوربه وي. پرون په کابل کې د دویم دور خبرو وروسته د دې څلور اړخیزې ناستې ټولو اړخونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د لارې د نقشې په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د لارې د نقشې هدف د هغو اقداماتو مشخص کول دي چې وکولای شي د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. په دې ګډه اعلامیه کې د څلور واړو هیوادونو استازو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره دې د سولې خبرې پیل کړي او له حکومت سره د خپل اختلاف له سیاسي لارو هوار کړي. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکلی او د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دین شیون برخه اخیستې وه. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغان طالبانو یو وار بیا وغوښتل چې حکومت سره دې د سولې خبرو اترو ته کښېني. د ښاغلي ربانی په وینا د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو لخوا هر ډول ځنبه دوی د افغانانو له نظرونو وغورسوي.
آنهایی که فرصت پیش آمده برای پیش پیوستن برای
دوی هغوی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکوي په څرګنده دا ثابتوي چې د حاکمیت خپلواکۍ ثبات سولې او هوساینې لرونکی یو افغانستان په ګټه نه دی او هدف یې یوازې ترهګري او رانول دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل د غونډې جوړېدل په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت وباله، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانان به پر یوې داسې پروسې چې پای نه څرګند وي باور ونه کړي. په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوالو همدارنګه یو اربیا ټینګار وکړ چې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. په عین حال کې د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس ته یو افغان چارواکي له خولې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویلي، تمه کیږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه به دوه نورې مقدماتي غونډې هم وشي. د نوموړي په وینا د خبرو اترو د دوام د اصولو او تګلارې په برخه کې ځینې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره درې شیان مهم دي. د نوموړي په وینا لومړی باید د سولې د نقشې لپاره مقدمه رامنځته شي، دویم د سولې خبرو ته د مخالفو ډلو رابلل دي، او دریم هم په هیواد کې په بشپړه توګه د سولې د پلان عملي کول دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزو خبرو لومړی دور د تیرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوی و. پرون یې کابل د دویم دور کوربه و او نږدې درې اونۍ وروسته به اسلام آباد د دې څلور اړخیزو غونډو د دریم دور کوربه وي. سره د دې چې په دې غونډو کې تر اوسه د طالبانو هیڅ ډول استازي برخه نه ده اخیستې، خو د دې څلورو هیوادونو چارواکو د کابل په غونډه کې د پرمختګونو خبره کړې ده.
تاسیز مجغل ازادي رادیو څخوري مخکله دي چې د ازادي رادیو مجله درته وړاندې سي. اسمت ساروان د نړۍ د چاپي ورسپانو مهم ټکی اوروي.
د بشري حقوقو نشې هيومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان مهاجرو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی، پاکستان تر 2018 میلادي کال پورې د افغان کډوالو د هستوګنی موده اوږده کړه، ویلي چې د پاکستان حکومت باید د 2018 میلادي کال د دسمبر تر 1 دېرشمې پورې د افغانانو د قانوني هستوګنی د مودې د تمدید ترڅنګ د هغوی د بشري حقوقو خلاف سرغړونې کمې کړي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي هيومن رائټس واچ یا د بشري حقونو د سار ډلې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هستوګنې غیر یقیني او نامطمئن وضعیت پاکستاني پولیس د افغان مهاجرو ځورولو، ګواښلو او له هغوی څخه پیسو اخیستلو ته هڅولی دي. دا نرشه وایي پاکستانی پولیس په ځانګړي ډول د 2014 میلادي کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې د پاکستان پر پوځي شوانځي د طالبانو له حملې وروسته د افغان مهاجرو ځورولو ته زیات تشویق شوی دی. د بشري حقونو د سردلې د آسیایي څانګې مرستیال رئیس فیلیم کاین وایي د پاکستان د حکومت له لوري د افغان مهاجرو د هستوګنې د مودې اوږدېدو د افغان کډوالو نه مسؤلیت لشکره، خو په کار ده چې د پاکستان حکومت د پولیسو له لوري د افغانانو ځورول هم ودروي. د هيومن رائټس واچ په وینا د پاکستان د پولیسو له لوري د افغان مهاجرو ځورېدا سبب شوی چې افغان کډوال تګ را تګ محدود کړي، اقتصادي ستونزې ډېرې شي او د تعلیم او کار په لاره کې خنډونه پیښ شي. فارن پالیسی خبرورې بیا د امریکا د پوز لوري هغو پوزیانو ته د سزا ورکولو په باب لیکنه خبره کړې چې په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې شکیل ول. خبرونه وایي پینټاګون تیاری نیسي چې د امریکا د پوز یو شمېر خاصو عملیاتي ځواکونو او نورو کسانو ته چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې لاس درلود سزا ورکړي. د کندوز په حمله کې 240 تنه وژل شوي وو. او د بریتانیا میل ورځپاڼې چې آنلاین هم خبریږي د افغانستان د 1918 میلادي لسیزې عکسونه خپره کړي او ورته لیکلي دي چې دا عکسونه له اوسني جنگ ځپلي افغانستان سره ډیر توپیر لري. په دې عکسونو کې د هغه وخت امن او خوندي افغانستان په داسې حال کې لیدل کیږي چې تر نن ورځ ډیر آزاد و. نارینه وو او ښځو د لویدیځو هیوادونو په شان جامې اغوستې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، هومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپل نوی چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
ژبه یې هم خوشبختانه تر ډیره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
ښاغلی صدیق مختاری مو له خپلې نوې طرحې خبروي.
دغه یو بیل سړک لري، نه څوک وایي نه څوک هغه کېږي. که دی په موټر کې سوروي استادګو ته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي، هلته ورته وي که خورده پیسې نه لري، د حق د پورته کولو د موټر نه لري.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې لیکلو لپاره نوې سوژه او موضوع څنګه پیدا کولای شو. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د جدید میاشتې په درویشتمه د ټولنیزو رسنیو د کمیسون غړي په یوه مطبوعاتي غونډه کې رسنیو ته ور وپیژندل شول. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه کمیسون اوه تنه غړي لري او د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د شپاړسمې فقرې له حکم سره سم د ټولنیزو رسنیو د قانون د دوه څلوېښت او درې څلوېښتمو مادو د تعدیل او د څلور څلوېښتمې مادې د زیاتوالي له مخې د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د تنظیم په مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین په هنیار سیدی مشگان مصطفی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهر رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبر ونو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفیع د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاده ستړی مسې.
خیر اوسې. تاسې ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکي هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یوه وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلې مې دي. بالاخره په 24 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 24 کسه پکې راغلي دي.
په دې یو تصادف ته نه اوسه
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی وو، هغه پکې دی، خیبر اپریدای دی خیبر وو هغه پکې دی، عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا وو هغه پکې دی، همداسې نور پکې دی.
استاده دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثار نه یې چاپ شوي او یا د هغو پیسه کې هېڅ معلومات نه وي.
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو د شاعرانو ادیبانو لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي او د سوهیلي پښتونخوا د کوټې هم پکې دي، یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد مې کړی.
دې کتاب کې استاد دوی معرفي شوي دي که صرف ستاسو یوه خاطره ده چې لیکلې مو ده دوی په ایسه؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک لیکلی شي. مونته په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت چې کېدلی په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې دي، دوی د ژوند کارونه دي، دوی ادبي هڅې له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انځور، یعنی تقریبا داسې یو خاکایي شکل لري. خاکه یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي. او په تذکره کې یوازې سنې راځي او کالونه راځي، نو په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی. او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې وو هغه لیکلي. نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبي ژبه ده.
استاد د شاعرانو هم عجیب ژوند دي، په دې کې به ډېر جالبه کسان مې چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدای سي د هغو هم یوه برخه راته ولولئ او بله کومه چې ستاسو خوښي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولول،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دی چې خوښه وه تغو ځای به ولولو. د دې عنوان د حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه په بدی سفر. ژوند په بها بیا راستنېدی نشي، زړونه ورکېدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپېره او ځیګر غونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو. خو تور فکره او سخت زړي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو و گزار شو او له دې سره له ښوونځي نه زړه تور شو خو له زده کړې نه مور نه شو د خپله زده کړه او مطالعه جاری وساتل. د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل. د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو. د ده د هنر ښکلي نازک و تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر و غزل ګلونه. خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه چې ګلونه خپل وو، همداسې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تاند بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی و، څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نور روحانی شاعرانو سنبال کړی و، درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و، معیاري کړی و، درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و، دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی او ځلولی و، او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسې مړ شوی او هیر شوی و. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا را ژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوی سا پوکړه او پښتو غزل یې په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم را پیل کړ. پښتو غزل یې پښتون کړ. پښتو غزل ته یې خپل د وینو سره ورکړل، خپلې وینې یې پرې وچې کړې، هغه یې ځوان کړ، ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدی بابا کړ.
ډیره مننه استاد، د لیکنه خو څو مخه ده، لدینه ورسته بیا په کومه مسایلو غږیدلی یاستې؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوغې کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی او طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره، د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده، او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و، سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې. زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و، د ګلونو ونې پرې را ځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم، د باران ننداره مې کوله، د ګلونو ننداره مې کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله، په یوه تسلسل ده ته پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
صدیق مختاری چې په نویو طرحو او اختراعاتو مشهور دی، په دې وروستو کې د نوي بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډېر څه اورېدلی دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراعات یا ابتکارونه په اوس او اتوس او اخبارو کې نشر شوي دي.
دا به ټول څومره یې؟
دا به درې سوه څلور څلوېښت چې اوس یې کلي دي. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید سلو ته اتیاو ته ور ورسېږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی اوسه
او پات نور چې تاسو ول
ابتکار ضرورت روزمره
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دی
دا نو داسې دی چې به ټول مجموعي په 340 وخت باندې د سیاق کیږي
مختار صاحب ورستی کارونه مو څه دی د یو دوه کاله مخکې چې تاسو سره خبرې کړې وې تاسو جنراتورونه او فرزند بیل مو یاد کو بیل او ځینې
بیل خو
او دانونه او دا مو ولیدل تاسو په
ډیر مې روانه شه تاسو بزرګ
نه وی کارونه مو په دې ورستو کلونو کې څه دی نه لاغه ورستو
نه وی کورونه سب دي زمونه سره زمون مګه خلیاري ته برابر وی چې ګورو دنیا ګورو جهان ګورو هغه باندې ګورو وزغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډیر خوشاله دي شه
دا موټر مو نوې اختراع
دا مو نوې اختراع دا دغه یو بیل سرک لري نه څو کوي نه څو کیږي کو دای په موټر کې سوروي اوله کې غو استادګوته چې دای ورچی هغه سړی و یول ته ورته وی که خورده پیسې نه لري د حق د پروتکول د موټر نه لري او بیا که موټر هغه سړی شور شي داسې په غوځي باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه شوي دا غاګ نه شي هغه غاګ به کو پاس د 50 د کوڅلور د کو نه بود نه غاګ به کو چې لوتمن پنځم نه پات درېم شوکې لوتمن پیسې دی وشو
دا مکمل جوړ دا وس
خو جوړول خو ګوره داسې د دوه اول سرک ضرورت دی او دوم په تخنیکی کې زه تمام په دنیا ته ویل یم چې دا په ثبوت باندې ورسوم د مو سره یادې عکسونه شته دي خو کاش کې تاسو تصویري خبر
راوړئ مختار صاحب دا بسته
او بسته او صاحب بس ملي بسته د سې کول شي چې موږ طرف ته آمد او په خپل لیارو باندې نه سړای وي
د دې سرک څه تفاوت لري له دې نور سرکونو
سره دوه پکت په پوهه ته د شاتیا سنتې د دې دوه نور سرک په غوړه باندې پورته دی په پویو باندې چې په خط ریل باندې چې د سې دای په ودای باندې پاره ستوګو کې وداري پینځه د کټه حقوق کو پس یو غوځ نه چې څوک ورخیږي څوک زی کچوکې خالی نه وي دروازه هم نه ورته خلاصيږي او څوک چې کوزيږي په هر ځای کې په مخ کې ټکمه د هغه ټکمه ټینګه کو او غوځي کې صاحب دای موټر ورته ودرېږي کې څوک پیسې ورنکو ته خره استادګو کې دای په 50 دکو کې پیسې ونه شي به په خپل شوکې د شغل کړي وي د شوکې د بغل نه د سه لوس سي روزي قرار دای نوست وي چې څو یو خره استادګو ته بوزي بیا یو غسلی مسول ته بوزي هغه خوخه چې چوالې چې ته پیسې نه دلو دي ته داسې کړ ته ولې دا پیسې ورنکلي هغه بیا په مخصوص کې
دغه نوې احترام او چاته اېد کړي درته
ته اېد کړي خو نو زړه سه د غرد مکتوبونه مو کتلې په د مکتبو کې مرکز د ساينس کې هم په وزارت معرفت کې په هغه باندې هلته د ډېر خبرو سره د ګردو استادانو سره د ګردو لیارو سره خو بدبختانه د سې هغه د مو چې ډېر اختراع مخکې تایید شوی دی ګولې د ټایروټو موټر په کلتي انجینری تایید کړي و هغه په کلتي ز دومره تشویق کلم څلور څلور وختم کول کې چې زیاته وخت سره مې استخدام کلم دومره په بخششه دومره په شایون په دوه ځای باندې یو ته را و مو په هلمند کې طرح کړي و سې بچا وخت کې بند کجکی جوړه ولو ځای جوړه ولو غوم د کاینو مود په رمو کې رو کسرای رو کوکوري رو کو ځای رو کو خو ځای کې زوم او سره دوا کول یو نیم کال مو ډیر خدمتونه وکړل تا
بیا می څنګه سو تیارا مو څنګه سو
هغه تیارا سبا د شي شکل د لوب د لوچ
جوړه سو
جوړه خو ته سره پورې ونه شول خو بعض شیان د ډیر عمل ته ورسېدل په ځای باندې نو بیا هغه خبرې د مو پات شول دغه نه روغ لول چې په بو کې ولول شي کیختای په وک لول شي الیکوپټر په مده کې ولول شي موټر د شي بیخي نه شکل دی موټر وو نه شکل دی الیکوپټر وو نه شکل دی هغه وو د کښتۍ وو
مختار صاحب تاسو یو شمیر کارونه داسې دي چې تر تاسو لامه هم سوي دي هغه موږ داسې نوسو غناله چې فرزند تاسو کار دی یعنی تر تاسو مخکې په هغه باندې
ډیر په غوړم مخ نه تقلید کړای نو مو دې کړه زه په تور د مثال درته یم د مو د واټر پمپ به تیل به برخه د په ډیر جرأت پیام د تاسو وزرتا چې نشي کولای چې په ګرد دنیا کې د واټر پمپ د مو به تیل به برخه وي چې 400 متر وو پورته کو بیا دا واټر پمپ کله شي چې شپاور د موټ یو کو ته ګریس په یوه میاش کې دای مصرف لري او شل کیلو وات 15 کیلو وات برق تبلیت کو
دا واټر پمپ چې تاسو یاد کو په دې مو یو واري مخ کې خبر راته کوي دا څنګه سو بل اخره
خو بل اخره خو
څه کنه سو جوړ
د موږ از د سي درته یم صاحب شي موږ ورځ په ورځ باندې مخ په پورته نه یی مخ په کوټه ریو دغه ځکه چې دا ته زمينه مساعده وای دوه وزارت زراعت زمينه مساعده کړی وای دو ته بل چا زمينه مساعده کړې و ولی په دې باندې موږ داسې خبرې باندې زتروسه پر پات شو ولی به مو د محیط زیس خرابو ولی به مو غنم وسمن په 200 روپۍ باندې وو ولی به موږ په 50 روپۍ باندې 10 روپۍ باندې یو من غنم نو خستل داسې به مو ولی آباد نه وي محیط زیس به مو ولی نه وو اقتصاد به مو ولی پورته نه وو پونګه په مملکتو کې دا واټر پمپونه لکه د نوري دنیا چې موږ ته خیر سیدل موږ به خلکو ته ورخرڅ کړي وو بزای یو مثال تا ته ګوره د موږ په ډوډۍ چې خورو په غوغ کې ډوډۍ باندې شي اوس یو خلکای موږ یا ایران ته نیولې یا تاجکستان ته یا پاکستان ته چې یو دغه را که غوښتم بله چې زه مې دغه غوغ بیا کړم نو چې موږ دومره تولید لرو
مختار صاحب تاسو یوه طرحه د او ګرمۍ وه او فکر کوم چې دا ډیره مهمه وه او ډیره با ارزښته طرحه وه د مخصوصا د حمامونو لپاره هغه څنګه سواد نتیجه
ډیر مهربانه شه په حمامو کې څه شخصیتو کې ډیر خلکو کورونه استفاده کړی دا ډیر خلکو په حمامو کې استفاده وکړه او ډیر خلکو صاحب هغه مکتب د لیسه کې هغه کې پولیسوخته کې صاحب هلته څلور سو نفر غسل پکو امبو څلور انرژي دي یو جریان دی وبو دی په دو جریان دی وبو باندې دا واټر پمپونه د مو سل جری بمځکه یو واټر پمپ د مو وبکوي ولی شپابرز دا وبره ونی دی رود روان دی دی ولر ونه دا د شپابرز په وکه پاول دی چالونه دی داسې او کلی ته دی سل کلو ته دی کلو ته برخور کوي په دو باندې
باټ مو ستاسو یو اختراع از په مکتب کې هم مکتب کې ملوستي و چې په یخ باندې
ور بلای اوس په بو باندې کباب خو په بو باندې ز په چالو رو 50 پاګو سونی کې اوس موږ ورکشاپ شته دی په یخ بو باندې نیمه بوبچ ک نیمه راک مو ته ز په 200 سونی کې 1500 درجه حرارت وخل کې نو نه مې کړی راشه په دوه ځای کې سیب داسې ان ما دې انرژي مې د سیب چې یو بشرا کم ډوډې په خام چای په شوم هاتو کوټې په ګرموم کوټان مار دې به وی کوټې نه بلې تنه کوس کوم دا خبره کوم سیب په دوه باندې برق چولې دی هغه خو دې د دنیا تبلیغ کړه مګر مو په ډیره سادهګۍ د خپل موهید د خپل بیچارهګۍ سره چې موږ موهید بل شي نه لري عبادت د استفاده کړی موږ دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره بوت لرو موږ د دریا مملکت د دنیا چې موږ دومره مرد لرو چې د هر څلی په کور کې د موړو په کور کې د غریب د پاتشو په کور کې د مو په کور کې د بیچاره مشده
مختار صاحب په دغه سلو اختراع وکي کوم عملی سوی دی یعنی کوم داسې دی چې خلک استفاده ځنه کوي
خو خدمت د مد انرژي نه ډیر خلک استفاده کوي د بوت د انرژي نه د موډر استفاده کوي چې د کوریزون اوبر وکړي او دغه واټر پمپ د مو یو رقم ته داسې بل ځای پاتې دی چې په مو باندې ډیر تهدیدونه دی غو دا نشم ویلای چې وزه سو ویم هغه دی په خپل ځای باندې مګم دا په خپل ځای باندې پاتې شو اکادمی تایید کړای چې دیګونې د مو سره شته
ته روبرته د دې په خاطر باندې چې دا ستاسو طرحې او اختراع چې عملی سي څه کول په کار دی ستاسو غوښتنه څه ده کېدای شي چې ځینی کسان چې سرمایه لري ستاسو आवाज واوري او ستاسو سره مرسته وکړي
موږ سره صاحب خدغه خلک د چارواکي دي موږ ویل د کروشي د خارج نه راوړلسته چې پیسې لري پیسې ته څه کوي پیسې خو کبر ته څوک نه دی ولستروبلي خدغه د تو تجارت چې موږ په د خلکو په موټر موږ خوشاله یو د خلکو په بیل موږ خوشاله یو د خلکو په ویل د کروشي موږ خوشاله یو ولې د مو په واټر پمپ باندې نور دنیا خوشاله نه شوله د خلکو ماشینونه مې جوړ کړي بل مې کړي بل مې کړي ولې موږ په دې باندې حق نه لرو چې موږ دا خپل وګړي په خپل دونهونه په کور باندې وچو
په دې لڅه سوداګرم توجه کی چارواکو هم ستاسو غوړېدلې او کور مودان
یو جان تشکر دې تاسو نه سپ
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
ونو یو شاهزاده وو چې په سفرونو کې ډیر څه یاد کړل راځي اوس په وګ میرا شیدی ته وښو او وا به ورو چې شاهزاده ولی سفر کولو ته مجبور شوی وو
د برازیل د خلکو یو نکل پاچا خپل زوی څو کله سر په سر مکتب ته واستوه او استاد ته کېنوه چې یو څه زده کړي ولی زوی د زده کړې نه و. استادانو ته ډیر کم عقل ښکاره شو او بیخي ورنه مایوسه شول. دوی په شریکه سره وویل چې دغه هلک ته کتابونه لوستل بې ګټې کار دی، هسې وخت ضایع کوو. پاچا د خپلې پاچاهۍ تر ټولو هوښیار کسان راوبلل او ورنه یې غوښتل چې د شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لارې چارې ومومي. دوی پوره یو کال او یوه ورځ په دغه بحث تیره کړه چې د کم عقله او کتاب دښمنه شهزاده د پوهولو او هوښیارولو لاره به څنګه پیدا کوي. بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې شهزاده باید د سفر موزې په پښو کړي، دنیا وګوري او د سفر او سیاحت په برکت ګوندې هغه څه زده کړي چې د کتابونو له لارې یې نشي حاصلولی. د شهزاده د سفر تیاریانی شروع شوې. ښې جامې، زین کړی آس او له پیسو ډکه کڅوړه ورکړل شول او د پسرلي په یوه ښکلي سهار شهزاده په آس پښه واړوله، د نړۍ د لیدو په نیت له کوره ووت. د بیخي ډیر وطنونه ولیدل او چې له هر وطنه به تیرېده یو شی یې ورنه زده کوه. داسې سیمه او وطن نه و چې د دې ورڅخه یو څه نه وي زده کړي. د که څه هم له کتابونو څه نه شوی زده کولی، خو سترګور بنیادم و او د پرانیستې ذهن څښتن و. دی له څو میاشتې سفر کولو وروسته یوه ورځ یوه ښار ته ورسید چې یو چا پکې یو لوی مرغه د خرڅلاو لپاره راوړی و. شهزاده پوښتنه وکړه، د دې مرغه کمال څه دی؟ خرڅونکي ورته وویل، دا مرغه د خپل څښتن په غوښتنه یوه داسې سندره غږوي چې بل څوک یې له اورېدو سره سم ویده کیږي. شهزاده د مرغه د رانیولو فیصله وکړه، وای خیست. د مرغه پلورونکي یوه خزدکه هم خرڅلاو ته راوړې وه. شهزاده د هغې د کمال پوښتنه وکړه او پلورونکي ورته وویل چې د دې خزدکې کمال دا دی چې په خپلو تیرو غاښونو هر دیوال سوری کولی شي. شهزاده خزدکه هم راونیوله. خرڅونکي چې خزدکه وپلورله لکه سوری یو پتنګ راوویست او شهزاده چې د هغه د کمال ورنه وپوښتل، پلورونکي ورته وویل چې دغه پتنګ په دغه واړه ځان دومره پیاوړی دی چې که هر څومره بار وغوړې وړلی شي. شهزاده پتنګ هم راونیو او روان شو. د اوړي په یوه توده ورځ کې چې خزدکه، پتنګ او مرغه ورسره و او له یوه لوی ځنګله تیریده، لاره ورنه ورکه شوه. ځنګل خورا نمجن او ونې یې ډیرې ګڼې وې. شهزاده پکې لاره نه شوی صحیح کولی، نو یوې ونې ته چې تر ټولو جګه ور معلومه شوه وخود او شاوخوا یې وڅارله. دته د ونې له سره په لیرې واټن کې یو غر په نظر ورغی. شهزاده د غره په لور وخوځېد، خو کله چې ور ورسېد پوه شو چې غر نه دی، بلکې د غولانو له سیمې راتاو دیوال دی. د دنګ دیوال په خوا کې یو غول په پیره ولاړ و چې دومره دنګ و چې سر یې د آسمان وریځو ته رسېده. له داسې بالا تیرېدل او د غولانو په ټاټوبي کې ګام ایښودل ناممکن ښکارېدل، خو څرنګه چې شهزاده د دنیا د ګوټ ګوټ د لیدو او په هر څه د پوهېدو اراده کړې وه، نو مرغه یې له خپل قفس سره وویست. د سندرې ورته وویل، مرغه وچغېده او پیرهدار غول سمدستي خوب یووړ. د غول له ویده کېدو وروسته شهزاده خزدکي ته وویل چې اوس نو ستا نوبت دی، دیوال سوری کړه چې ورنه تیر شم. خزدکي دیوال وشکوه او شهزاده له خزدکي، مرغه او پتنګ سره یو ځای د غولانو په سیمه کې قدم کیښو. یو بندیخانه او په هغې کې د پنجرو شاته یوه ایساره شهزاده یې هغه څه و چې د غولانو په وطن کې تر بل هر څه ړومبی د شهزاده سترګې ورباندې ولګېدې. شهزاده په مختلفو سیمو او وطنونو کې د اوږدو سفرونو په وخت ډیر څه زده کړي وو او په دې پوهېدلی و چې که یو بنیادم په بد حال کې وي، نو په کار ده چې د مرستې لاس ور وخت. شهزاده شهزادۍ ته وویل، ښکلی ښکلی شهزادګۍ، زه در سره څه مرسته کولی شم؟ شهزادۍ سړه سا وایسته وویل، هیڅ نشي کولی. دلته نږدې یو غول پیره کوي چې همیشه ویښ وي او هیڅ وخت نه ویده کیږي. شهزاده وویل، د غول چاره آسانه ده. او دغه وخت غولچې د دوی اواز اوریدلې او ناڅاپه د بندیخانه منځته راننووت. شهزاده مرغه ته وویل سندره وبوله. مرغه سندره پیل کړه. غول د سترګو په رپ کې خوب وزنګوه ویده شو. شهزاده بندي شهزاده ته وویل زما د خزده کې په دیوال کې سوړه ایستلې ده او موږ کولی شو چې له هغې لارې وتښتو. شهزاده وویل ما په دې بندیخانه کې ډیره موده تیره کړې ده او وختونه شوي دي چې نه یم ګرځېدلې. ویرېږم هسې نه تګ راته سخته نه وي. شهزاده دې ستونزې ته هم حل لاره لرله. ورته ویې ویل زما پتنګ به دې په خپلو اوږو ولېږدوي، غم مه کوه. شهزاده شهزاده او دوی ټول د پتنګ په خورا اوږدو او پیاوړو وزرونو کېناستل او د غولانو له وطنه وتښتېدل. شهزاده له خپل پیاوړي پتنګ، سندرمار مارغه، لاریستونکي خزدکي او ښکلي شهزادې سره د پلار ماڼۍ ته ستون شو. د هغه راتګ په ټوله پادشاهي کې خلک خوشحاله کړل او جشنونه جوړ شول. کله چې د دربار پوهانو او عالمانو د شهزاده خبرې او د سفرونو کیسې واورېدې، وی ویل نور به هیڅوک زموږ شهزاده کم عقل او ساده ونه بولي. زموږ شهزاده نور د ولس د ټولو ظلمو د هوښیارانو هوښیار دی. او لکه څنګه چې داسې همیشه کیږي، شهزاده یې په ژغورونکي او هوښیار شهزاده باندې زړه بایلود. دوی واده سره وکړ او له یو بل سره یې ښه خوشحاله ژوند په نصیب شو. دوی دواړو ټول عمر نوي نوي څه زده کول او شهزاده به ویل چې پوهه د خوشحالۍ کیلي ده.
په تیر باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي و چې که غوټه د کیسې په پیل کې راشي، له دې سره تلوسه سم له واره پیلېږي او لوستونکی به تر پایه په خوند خوند کیسه لولي. نن د کیسې د سوژې او موضوع په باره کې ورسره غږېدلی یم. څنګه کولای شو چې نوې موضوع پیدا کړو؟
احمدي صاحب، تیر ځل مو فکر کوم چې په تلوسه خبرې کړې وې. یو بل شی چې اکثره وخت څوک چې نوې تجربې کوي او دوی دا خبره کوي چې د کیسې موضوع چې ده، دوی موضوع نشي پیدا کولای. د موضوع په حیث کې راته ووایاستئ چې موضوع څومره نقش لري او ځوانان څنګه کولای شي چې دا موضوعګانې نوې کړي. د واده شپه یوه، بیا په همدغه شپه باندې صاحب دی وژل کی. یعنی زموږ اکثره کیسې همداسې دي، کونډه ده او د کونډې یو زوی و، بیا هغه له دې سره ډیر ظلم کېدو، یا فرزن ملک و خان و دغه به ظلمونه کول. داسې کیسې
ما سه مننه فرزن، تاسو هم دغه ظلم یاد کړه، یا د ښځو په وړاندې خشونت هم یاد کړه، یا نور اجتماعي ستونزې هم یاد کړي. همدغه ظلم لغه اوله کله چې انسان پیدا سوی ده و تر دغه دمه پورې همدغه ظلم ده. په بعدو کې د نجونو ورکړه دا 15-16 کاله خو به همدغه کیسه یې او یوازې ما به تر لاس کیسې ډېرې ورباندې لوستې. لکه څنګه تاسو وویل تقریبا یو رقم دي، دغه قتل، فرزند غلا، یا کومه بله ټولنیزه ستونزه. دا غلا له اول همدغه غلا وه، خو اوس په یو څه تغییر به یې کړی. پخوا فرزند په ډېره ساده شکل باندې کېده، اوس په ځینې استعمال اورېدلی دي، وایي د انټرنیټ په واسطه باندې ځینې بانکي اکاونټونو ته ځینې خلک ورننوځي او نورو پیسې اخلي. یعنی شکل به یو څه په ځینو مواردو کې تغییر کړی. خو هر موضوع مختلف زاویې لري. ګوره زه به یو مثال درکړم. کچالو دي، کچالو همدغه اوس څوک یې په اوبو کې جوشوي، څوک قورمه ورنه پخوي، څوک یې تناره ته وهي، څوک چپس ورنه پخوي.
وردګو خواته یو څه ډېر رواج دی، کلوخي ورته وایي.
کلوخي ورته وایي. څوک هغه څه په مختلفو باډو، ځینې په انګار کې شخې، ځینې په زرورقو کې. اوس زرورقو کې تاو کړل، بیا په اور کې واچول په انګار کې. ګوره یو کچالو دي، اته ما اورېدلی دی په نور دنیا کې شپېته یا رقمه خواړه ورنه پخوي یوازې د کچالو نه. یعنی کچالو یو ده، خو هغه زاویې د پښتن زاویې بیلې دي. موضوع شاید یو عمومي موضوع، خو که یې موږ نوي اړخونه په پام کې ونیسو، نوي اړخونه پیدا کړو، فقط کې نوي اړخ پیدا کول د خپله نوې موضوع ده. ما غیر مشهور مثال ده، وایي کوم استاد په انګلیسي باندې نه لیکلی و د نو عادت، او دغه د دوو نفرو په منځ کې یې شی و، او یو له یو خوا ورته ناست و بل له بلې خوا. یو ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل شپږ. بل ته یې ویلي اوس دا څو دي، هغه ورته ویل نه. جواب نه ملامت، انګلیسي نه و شپږ، که سرچپه سي هلته نه راځي، هلته بل زاویه کې ورته وګورې شپږ ویل کېږي. اوس موضوع هر څوک خپل دید لري. که په موضوع کې مثلا دلته میز ده، په دغه میز کې یو نوی اړخ پیدا کړو، یوه نوې زاویه پکې پیدا کړو، موضوع په خپله نوې سمه. خو دا یو څه دقت غواړي، یو څه ډېر اسان هم نه ده. یي موضوع په اړه باندې بل خبر داد لکه څنګه تاسو مو مخکې ویل چې تکراری موضوعات خلق ډیر لیکي، زیاتره لیکوالان تکراری موضوعات هغه تقریبا شکل او بڼه یې ډیره سره ورته وي. ته یوه کیسه لولې، هغه د اواز لوستې، خو په ذهن کې داسې درګرځي لکه پخوا چې دغه کیسه
یو وخت یو چا کیسه راولېږله. خو همداسې موضوع یې همداسې یو شی و په بدو کې ورکړی و. نو ما ورته وویل په دغه والا ډېرې زیاتې مې لیکلې شوې دي او تاسې مې ورباندې لیکلې ده، خو دا نه شي کېدلی چې په یو بل شي باندې ولیکې. د دې استدلال دا و چې دا د ما خپله د سترګو لیدلی حال ده. ما خا صحیح ده،
ډېرو خلکو شاید همدا بدو کې د نجلۍ د ورکړې هغه اړخ راخیستی چې په دې باندې ظلم کېږي، خو ډېرو کمو کسانو شاید دغه اړخ ته پام سوای چې په بدو کې د نجونو د نجلۍ د ورکړې هغه رواني اړخ فوکس کې په خپله کیسه کې، د خپل رواني اړخ، د هغې زورېده، د هغې بېخوبي، د هغې تشویشونه، د هغې هغه رواني کشمکش، حتی لیونتوب، یوازې همدغه رواني اړخ انځور کړه. دا یوه کیسه ده، دا شاید یوه نوې زاویه یي. زړه موضوعات معمولا د خلکو نه خوښېږي. ګوره، په ژورنالیزم کې یو مثال ده، دا ما ډېر پخوا اورېدلی یم. وایي که یو خبریال دا واوري چې یوه سپي یو سړی وخوړ، وایي دا موضوع نه ده. د دې غل لپاره شمه موضوع وسی په اول سر کې یو څه پیل کړي، ورسره کار څه پیل کړو، خو دا برمه موضوع نه ده، په دې باندې خبر ما جوړوي. خو کبا ورسی یو سړی یو سپای وخور، دا نوې موضوع ده. ان هدف مې دا ده چې په لیکوالۍ کې هم دغه سی هغه موضوع چې کشش ولري، هغه موضوع چې نوی یا قرن زاویه یې نوی، په هغه باندې څه ولیکو، کدا چې شک ستري راسي، دا شت ناول تر راسي. د موضوع پیدا کېدو کې ځین لار چارسته، مثلا هغه انګریز لیکوال ګراهام بیل په نوم باندې یو څوک، هغه به موضوع څنګه پیدا کوله؟ وایي قلم کاغذ به راواخیست، همدغه بې فکره لیکل به یې، مثلا هوا، میز، چوکۍ، ونه، ګل، مرغۍ، ظلم، غلا، وحشت، هغه ځینې مختلف تر دې ورځې به تر 500 کلمات به همدغه لیکل، پرته له دې فکر وکړي. وروسته به یې په ډېر دقت سره هغه کاغذ راخیست او فکر به یې پر باندې کاوه چې کوم موضوعات په دې کې نه ویدي. خامخا به د دې کیسه ده، وایي خامخا به یې په همدغه 500 کلمو کې دوه یا درې دغه څه پیدا کول چې یا به نوي وو یا به د پخوا څه نه و پرې لیکلي په دې اړه باندې. نو دا یو ښه مثال ده. بله خبره دا ده چې هر څه چې موږ انسان د ورځې د باندې وځي، څوک پټي کار کوي، څوک دفتر کار کوي، څوک مکتب یا پوهنتون ته ځي، خامخا به ځینې پیشې ویني. هر هغه پیشه چې د لیکوال پر رویاتو باندې، په احساساتو باندې تاثیر وکړي، باور وکړه هغه کیسه ورکولی شي. کورزګوزبه یو خپل د مکتب د وخت یو دوه خاطرې درته ووایم. د موږ کور خوشحال خان کې وو، زه به د حبیبي لیسې ته تلم، هره ورځ په بس کې تلم، یعنی نه هم سم لسم یولسم دولسم څلور کانه زه حبیبي ته تلم، سار به تلم، غرمه به راتلم. خو دا که په ورځو حساب کې شاید نه پوهېږم چې څلور کاله څو ورځې کېږي، 315 شپېته ورځې یو کار. خو د هماغه وخت دا شاید اتر سو نولس کلو مخکې کیسه یې، د دغه ټول له دومره ورځو نه ما یوازې دوه درې خاطرې را په یاد دي. یوه خاطره دغسې وه چې د ملي بس مخته ښځې معمولا کېناستې، یودم چیغې سوې چې ورته ومه کتل، یوه ښځه وه، دغه د غوږه سری وینې روانې وې. وروسته چې کیسه پوه سو کوم کیسه برو، د هغه ډېټا یا ګوشواره هغه د سرو زرو وه، نو بل رقم یې نه سوای ورنه له غوږ نه خلاصولی، لاس یې ورچولی، همدغسې دغه ډېټا یې کش کړې ونه، یا خامخا غوږ تیر سوی یم. دغه کیسه مې په یاد، یا فرضاً یوه ورځ دغسې و چې په هماغه بس کې ناست وم، نو موټر په یوه ستادګاه کې ودرېده، یو ماشوم غوښتل چې دا بس ته وروخیزي، خو نګران هغه منع کړ، ځکه چې هغه ماشوم کرایه به یې نه درلوده، کرایه نه ورکوله. نو کله چې دا بس حرکت وکړم، هلته شی ورته ولیکتل، یعنی هغه معصومیت، هغه له اوښکو ډکې سترګې چې ما دغه ماشوم ولیدې، له کلونو وروسته مو اوس هم په ذهن کې دي. دا مثالونه ځکه ورکړل چې موږ که تیرو یادو ته ستانسو یا اوس چې یو څه وینو، خامخا به دغسې یو څه پیدا کوو چې موږ په احساساتو باندې یا موږ په ژړولي یو، یا خفه کړي یو، یا یې خوشحاله کړي یو، یا دغسې یو څه و چې د پاندې یو شی ورباندې ول پکې ول، په هغو باندې خامخا کیسې راځي. که زه فرضاً د کیسه بور کیسه لیکم، د هماغه مېرمنې چې په هغه بس کې ما ولیده په هغه نوي ځواني وخت کې، او د هغې له غوږې وینې څه دي، دا کیسه به راخلم. دغه څه چې ما خپله لیدلی دي، دا تر دې ډېر ښه ده زه خیالي دغسې یو څه د کیسه بور په اړه باندې انځور کړم. یعنی موضوع څنګه پیدا کولی شو؟ یو خو هغه خپل مشاهدات، خپلې لیدنې دي، دا یوه خبره. بل کله کله ور له نورو کسانو نه ډېر ښایسته موضوعات اورو، که هغه راسره یاداشت کړو د آینده لپاره، دا طبیعي خبره ده چې کوم موضوع که پیدا کړو، په هماغه ساعت یا په هماغه ورځ په هماغه ورځو کې څه نه سو ورباندې لیکلی، خو وروسته که موږ هره موضوع هر څه چې وینو او هغه موږ ته جالبه وي، هغه یاداش کو کدا چې ورسته ای را واخلو او مشت موضوع را کې د کیسې لپاره موضوع را کې
هم به غوګونه فعال ساتو هم به سترګې غړو د دوه خو دی او هغه د
تجربه هم باید نور
او یو خو هغه د کیسه لیکوال چې تاسو ویل چې له تورو سره به څه چل کاو بیا بیا لاغنه یو کیسه موضوع بوده ولا درې خدای
او درې داسې بل خبر ده چې ترغه چې وینو هغه باید ولیکو
یعنی یاداشتونه باید واخلو
بل دا خبر چې مطالعه هم کله کله مطالعه مثلا زه یا تاسو فرزند یو مقاله ولای هیڅ کیسه نه ده یا خبر ولای ګوره خبر ولای چې پلان زده کی 14 واسو یا بمبارد واسو هلته یو کورونای بسته تباس یواز یو ماشوم پات دا خبر ده خودم دغه یو ماشوم چې پاته ده د مور پلار درلوده دی خو اند ورول ده دی یو کورونای درلوده یم دغه یو ماشوم د ځوان یو ور خنزور کده په خپلې وکسه ده ګوره ته څوار خونه دی دای به سرپنانه لري دای بل لوجې سره مخامخي دای بل تند سره مخامخي د دای باغ مور یادې پلار به یادې ورونه به یادې ار ارخه یعنی په یوازې د په لوجې باندې ته وکسلې کلاس دغه روحي کشمکشونو په خاطر باندې ته وکسلې کلاس
احمدی صاحب په موضوعاتو د موضوعاتو په پیدا کولو هي خبرې راته وکړې یو بل مشکل چې د لنډ کیسې هغه د ځینې موضوعات ډیر وسی ډیر پراخي کای ټول اخلي دا ډیره مشکل ده وس فرزان کومو وایوسی د کابل د خار ستونزي کوم خونه دینو د کابل د خار ستونزي یا وایوسی د افغانستان د خلګو ستونزي خدام کوم نه دی کدا په دغه رقم سره راخلو دا د کسي لا اوسلي وتل خبره ده چې فکر ټول دي د موضوعاتو په انتخاب کې څومره نقش لري خپل وس پراخه موضوع او وړه موضوع
مو مصب تاسو د افغانستان سو زیات کړی دا واقعن غټه موضوع ده کتابونه څه سي دریابونه ورمن لیکل کی کدا که فرضاً یواز دار واخلو چې په افغانستان کې د تعلیم ستونزې د مکتبونو ستونزې دا یو دنیا ده معلمان لرو کتابونه لرو فرضاً د دې زده کړې وسایل لرو میز نشته څوکۍ نشته یي به خو ډېر برخو لا ستونزې لرو مشته امنیتي مشکلات شته انجینر مکتبونه سل خبرې دي دا د یو اکسل څه سي تر د ناولونو تر موضوعاتو لا دوړ څو ناولونه په دې ورمن لیکل کېدای شي که فرضاً دی وسنف مشکلات را واخلو دام شاید مشتم یا مغه کتاب تر ازی معلم تر شاید معلم درس ورنه کید درس یو مشکل خو بلند کسکه به سره اخلم په نظر باندې موضوع باید مره وړه کوتی مثال په بلند کسکه دی یواز په دی باندې د بلند سره و سره خوتی یو ماشوم ده په اول سم کده یا په درجه باید یا پښتو ژبه باید خودته په خپل مورنۍ ژبه باندې درس نه ورکول کیږي یواز د ماشوم همدغه ستونزه را واخله چې معلم ده په تخته باندې خبرې کوي او دا یو ایس نور باندې پویش نور ما کتابو ته ځه چې په کتابونه معیاري دي کنه دي معیاري ما مغه معلم ته ځه چې یا معلم سویای څومره ده مو دې ته ځه چې په مغه مکسن فکر کوي لري نه لري سړا واره چې ګرم واره چې نور خپل ته مزه یوازې په لنډه کې ساکین هم دا یو مشکل را وخت ما دفتر د موضوع چا څومره وړای هغه مر شرازي یو موضوع سلار خونه لري په یو اړه خپل لنډه کې سوالیکا کله بیا نو ولې کوم غسل اړخونه فکر واخل دغه ما دفته دا خبرم سوزله کړی د چې یو موضوع د ټوکی غوندی ده کنوی کاول زل یو څور باندې ولیکل سي نور کسان خندای ټوکه مبنه نه ده اصله خو کدا ټوکه دوم دریم څلورم زل ورته وای دوم زل به خندل شي کمای دریم زل شاید څوکرتهونه خاندي نو ک تکراری موضوعات راخلو ټوکی غوندی دې خوان به ونه لري او کنوی موضوع پیدا کو خوان به ولري خلک خو ته به خوان ورکي او څور نه زده
ډیر مننه احمدی صاحب یو خلاصه ایم راته وای ځوانان کې د یاداشت کې یو شی چې زه غواړم چې دوی باید په پام کې وساتي هغه د دې چې د موضوع دې ډیر نه پراخې ډیر دې نه وسی کوي یعنی ډیر وسی او پراخه موضوع دې نه راخلي ځکه د غیر ټولول پلانډ کیسه کې ډیر مشکل ده اکثره وخت ما لیدلې دي په دې پستون زوباندې د ځوانان کیسې ولي کې بیان ورته ولګي صاحب ا موجود مرا واخلي ستونزې د کلی د خپل سیمه اته په خاطر سوي دي اغه مرا واخلي د راتلون کې مې وبندوباز کړای او دا خنه ده زه فکر کوم چې زما په خپل هم هر څومره تمرکز او فوکس په یو شی باندې دی په شوري او لا شوري ډول باندې هغه سړی ځلولای شي یعنی که فکر ور باندې وکي په هغه ډیره وړه موضوع کې دونی باری که یو تبیه و روز تا پام سی چه اصلا فکر نکهی چه دادی مالی کلی
او که پلان را توگه خبری خبری دست چانی یا نمو روان غانو دو دریر تکی دی یو داد چه کوشش دو کسی نوی موضوع پیدا کی دنیا دیر پراخ در دیر لوه دا زین دغس موضوع تا مستد چه تروز شاید چه نیور بند نکل چه می خو دو ما خبرم که نوی سی پیدا که ولی پا مقا زرو موضوع تو کنی کوشش بو کسی یو داس نوی دید یو داس نوی زاویب که پیدا کسی اخ بلا نوی بلا خبره دره ام خبره این موضوع دی پیدا که ولی لپاره شداده چی بخورواز کسی ار اقا چه بینو یا ای اورو او اقا پا کسالی که پی احساسات کده انسان تغییر راولی خوشحالی و خب کنان وارد سو دا او رو بخشی یا ای پرویات که تغییر راولی پا اقا بانی واقعی زکایی اقا پلی کدو ارزی اقا دل زن سر یاد آشت کی بلا خبر داده چی دا نورو دی پشتنو کی دا اقا سیو سو موضوعات چی پلان رو توگه مانی موش نوی موضوع پیدا که بلیسو
دیره مانانا کورو مانانا
تاس نمانانا